په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له انیسی اجمل وګورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په شمالي وزیرستان کې دوه تنه وشل شوي. د سند صوبې له زندانونو څخه نور شپږ 500 افغان کډوال خوشي کړل شوي او د روسي چارواکي وایي چې د اوکراین په سیواستوپول سیمه کې اور مړ کړی دی. خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې پرون په میرالی سیمه کې نامعلومه کسانو دوه تنه وشلې دي. په میرامشا کې یو پولیس چارواکي عمر خان او سنو ځای خلکو د اپریل په 9 نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې د شنبې پر ورځ نامعلومه کسانو دوه تنه په ګاډي کې تختول، خو په موسیقي سیمه کې د غلط تختول شوو کسانو لغواکارو څخه د ځان خلاصولو هڅه کوله چې هغې پې ډسې وکړي. عمر خان زیاته کړه چې د وژل شوو کسانو پېژندګلوي لا نه ده شوې او نه هم دا معلومه ده چې له کوم ځای څخه تختول شوي دي. د پولیس چارواکي په وینا د پېښې محل دوه ماشومان په ډزو کې زخمیان شوي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د سند صوبې د کراچۍ ښار او ملیر سیمې له زندانونو څخه نور شپږ 500 افغان کډوال خوشي کړل شوي دي. په کراچۍ کې د افغانستان طالبانو حکومت کونسلر سید عبدالجبار د اپریل په 9 مشال ریډیو ته ویل چې خوشي کړل شوي افغانان د چمن له لارې افغانستان ته لیږدول شوي.
پدې کې څلور وشت کسان ماشومان او دوه درش کسان نارینه وو. د شپږ 500 کسان مجموعي تعداد د چمن لارې نه وطن ته راستانه شو. دوی نه مخکې هم تقریبا 2200 شل کسان آزاد شوي وو. پدې کې زنانه او ماشومان نارینه شامل وو.
سید عبدالجبار زیاته کړه چې وسم د کراچۍ په زندانونو کې 311 افغانان دي چې د خوشی کېدو لپاره حسیر باندې دي. بل خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې د افغان کډوالو گرفتاریانې د پخا په نسبت کم شوه دي، خو دا لړۍ وسم دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیول کیږي او سرول کیږي، خو د سند صوبې پولیس وايي یوازې هغه افغان کډوال گرفتاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان څخه نور بونوي پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلي. وزارت د اپریل په 9 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سودان پورت څخه د پاکستانیان راوړلو دا درېمه مرحله وه. وزارت زیاته کړې چې د نورو پاکستانیانو خپل هیواد ته په خوندي راوړلو کې به هڅو ته دوام ورکوي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په سودان کې له روانې کورنۍ جګړې څخه د بچ کېدو لپاره شاوخوا 900 پاکستانیان له سر خار خرطوم څخه پورټ سودان ښار ته رسولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم ویکسین هم نه دی ورکړل شوی. سازمان د اپریل په 9 ماشومانو ته د ویکسینو لګولو د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې 1,090,000 ماشومان بیا داسې دي چې هیڅ ویکسین ورته نه دی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس وخت راغلی دی چې باید افغانستان کې هر ماشوم ته ویکسین ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او هر کال د اپریل اخیرنۍ اونۍ د ټیکو یا ویکسینو لاری د یو شمیر ناروغیو څخه د ماشومانو د حفاظت اونې پتوګه لمانسي. او د روسي په سیواستوپول سیمه کې د تیلو ذخیره کولو په ډیپو کې د ډرون الوتکې لامل په پراخه کچه لګیدلې اور مړ کړی دی. دا خبره د اپریل په 9 نیټه د کرملین لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شوی گورنر میخایل رازواجیف کړی دی. سیواستوپول په کریمیا کې یو مهم بندر دی چې روسي په غیر قانوني توګه ځان سره ګټ کړی دی. دا په تور سمندرګي کې د روسي بیړیو مرکز هم دی. په ټیلیګرام چینلونو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې تر 100 کیلومتر پورې تور لوګي او د دغه ځای د پاسه اسمان تور ښکاری. روسي ویلي چې د تیلو سلور ټرمینلونه ویجاړ شوي دي، خو اوکراین بیا دا لس یادوي. د ازادي اروپا ریډیو په خپلواکه توګه د دې زیان تصدیق نشي کولی. د خبرونو پای
خبرونه مولانا سي اجمل اورید پروان خبرونه کې ورودونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعات رپورټونه درورو. پرون وسلوالو د شمالي وزستان په میرلي کې دوه کسان وژل دي. هم پرون بیا په لکی مروت کې د نام نه ضد ولسی پاسون شوه ده. په دوه موضوعاتو معلومات درکو. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي په هیواد کې د ګرانۍ شرح د تیر کال په نسبت 30% لوړه شوې ده. د مردان په سبزی منډای کې یو دکاندار وایي خلک د سبزو اخیستلو هم پریوتلي.
بینډې مخکې په سلو اتیا او اوس په 120 تا چې ریټونه سیوا شنو بیا خلک کم اخلي ستي.
د قبایلی ضلعو د تحصیلونو منتخب چیرمینانو پرون په پیښور کې په خبری کانفرنس کې یو وار بیا ګیله وکړه چې د ترقیاتی کارونو لپاره پیسې نه ورکول کیږي.
عوامو موږ ته سترګې دي تر اوسه پورې موږ ته نو فنډ ملاو شو نه د تحصیل چیرمینانو چې کوم ملاونسز دي یا ګاډی دي ناغه ملاو شوی دي.
د کراچۍ له زندانونو له زندانه یو شمېر نور افغان کډوال خوشی شوي، خو د دې کډوالو وکیل وایي په دې خار کې د افغانانو د زورونو لړۍ لا هم روانه ده.
زمونږ سره د روزانه په بنیاد داسې کیسونه راځي چې هغه قانوني اسناد لري خو د دې باوجود دوی نیول کېږي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راځو. د شمالي وزیرستان د میرامشاه پولیسو ویلي چې په میرلي کې نامعلومه وسلوالو دوه کسان وژلي دي. پولیسو په خبره د دوه تنه پرون هغه مال وژل شول چې له اغوا کارانو څخه یې د تیښتې هڅه کوله. د پولیسو په وینا تر اوسه د وژل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې او نه هم دا معلومه ده چې دوی له کوم ځایه تښتول شوي ول. د پیښې ذمواري هم لا چا نه ده منلې. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د میرامشاه پولیس تانه یو چارواکی عمر خان او ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 9 نه سرګند وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړی ول چې د میر علي موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه تیښته وکړه. سمدستي وسلوالو په ډزې پیل کړې او دواړه یې په موقع ووژل. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د دواړو وژل شوو کسانو پیژنګلو نه دی شوی چې څوک دی او لکم ځای نه غوا شوی ول. خو د پیژنګلو او خپلوانو ته سپارلو لپاره میر علي روغتون ته وړلی شوی. پولیس او ځایي خلک وایي چې دغه مهال ډزو کې دوه ماشومان هم ژوبل شوي چې د میر علي روغتون ته یې رسولي او حالت یې د خطرې بهر دی. په تیرو درې ورځو کې شمالي وزیرستان کې دغه دریم هدفي برید دی چې څلور کسان پکې ووژل شول او دوه ژوبل شول. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 28 هم د شپې مخپټي وسلوال سپینوام لره پرتا سیمه حسن خیل دیر نومي کې احمد غنی کور ته ورغلی ول. نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلې وو. تر دې وړاندې د اپریل په 28 هم میرامشاه کې نصرګند وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله لزان سره اوچت کړی او وروسته یې وژلې وو. پولیس وای چې د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج شوه. د بریدونو ذمہواري لا کومه وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې شپاړه هدفي بریدونه تر سره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټولو وسلوې هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپې توزیات مشران ځوانان سیاستوالان خزینه دینی علمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوی ول. شمالي وزیرستان کې ځای ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. حکومت نه دا منټینګولو غوښتنه تکرار کړې. حکومت فوز او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د پاتې وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر، مونږه کوشش کوو چې عمر وزیر په ټلیفون واخلو. او پرون چې په لکی مروت کې ولسی پاتون شوی دی د نام نه ضد په غلط معلومات واخلو، خو په رابطه کې وسره تر اوسه نیو بریالی شوی. بل رپورټ ته براشو. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي په دې هیواد کې گرانی د تیر کال په نسبت 20% زیاته شوې ده. ادارې د اپریل د خیرنۍ اونۍ په رپورټ کې ویلي چې د دالونو، غوښې، ګوړې او چینه په ګډون د یو ویش خوراکي شایانو نرخونه زیات شوی دي. د مردان په سبزی منډای کې دکانداران وایي د مهال سبزی د روژې میاشتې په نسبت په ګرانه بیا ترلاسه کوي او هم ځکه ګرانه خرڅوي. بلخوا د مردان اوسیدونکو وایي د ګرانۍ له وجې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې دي. عظمت علي شاه معلومات راکوي.
د مردان په سبزی منډه کې سبزی خرڅون کې وای چې غستون کې کم دی او سبزیان ورته د روجي د میاشت نه هم ګراني ملاويږي. قاسم خان هم یو له هغه دی چې په لاس گاډه کې ټماټر، بنډې او نورا سبزی خرڅوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د ارزانی سبزی اغستون کې ډیر دی.
د ورځې په نسبت باندې اوس سبزی ګرانه شوې ده، مخکې به ټماټر په شپېتو اوس په اتیا دي، او بنډې مخکې په سلو اتیا و اوس په 120 تا، او رو رو گرانی راضی، او دا سے گازر مادر شوی دا ٹینڈے مینڈے شوی دا مخ کے 45 روپے روزہ کے، او اس پر 50 تھی 40 تھی چی ریٹو نا سیوا شنو بیا خلق کم اخلی سبزی آجو نو چی ارزان خلق دیرا لیو چی گرانش بیا لگا لگا چی کم گرانی آ خلق نا لیو چی کم ارزانی ابھی آلی لگا، مطلب 60 روپے کلو شو ٹینڈا یا 150 روپے کلو شو آگا خلق اخلی گران سبزی بیا خلق نہ اخلی.
دا پاکستان دا شماریات ادارہ بیورو آف سٹیٹسٹک دا اپریل دا آخری انہیں پخپل رپورٹ کے ویلی چی پاکستان کی گرانی دا تیر کال پا نسبت و سلویغ فیصد سیوا شوی دا. رپورٹ زیاتوی چی دا سلور سلویغ زر روپے میاش گٹلو والا خلق لگرانے زیاد متاثر شوی دی. پا مردان اڈکی رکشہ چلون کے افضل خان مشال ریڈیو تو اویل چروس پروس سیوا کی دن کی گرانے جن لستن زو سرا مخ کڑے دے
اور مہنگائی اور غد مٹوا ہر یو چیز دا اور پپے شوی دے زک چے ٹول وزریچ کو چلو زال دالے وڑن شو گٹلے نو بس سوکو مسلہ لدمو پہ حال بانے رحمو کی او یا خو لدمو گرے حکمرانان تعلقات تنے کے ہدایت کی
دا شماریاتو د ادارې د رپورټ تر مخه په تیرونه کې دالونه، غوخه، ګوړه او د چینو بشمول یویش خوراکي شیان ګران شوي او و شیان ارزان شوي دي. رپورټ کې ویل شوی چې د لوګانو په نرخ کې 8% سیواواله راغلي دي، اوړه 3% او د چرګانو غوخه 2% ګران شوي ده. محمد عمر دکاندار دی. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې په کوم نرخ سودا خرڅ کړي د هاغه نرخ نه سیبا پیسې ورسره لجیب کی دی او هاغه سودا روړي.
چې لوبیا مونږ روړی وا په 320 باندې، په 320 هم روړی، په 350 به مرکول 20-30 روپۍ دغه مارجن مونږ کو، چې په 350 هم مرکول. اوس چې تیر د را روان دی، تیر دوه پتو کې مونږ لاړو، نو مونږ ته په 380 روپۍ باندې په خپل پریوته، لکه په 350 به مونږ خلکو له ورکول، په 380 باندې اوس مونږ دغه شانتې دال به مونږ په 280 کې ورکول، اوس مونږ ته په 290 باندې په خپله پروزي، لکه په 250 40 کې مونږ ته پرېوتل، اوس په 290 باندې مونږ ته پروزي. لکه چې مونږ یو سیز یو ریټ باندې خرڅ کوو په کم ګټه باندې، نو هغه سره 20-30 مونږ سره سپیغول 70 روپے باندې مونږ ورکو، هغه اوس په 140 لکه په ډبل باندې ریټ سی وادي.
دا پاکستان د خزانه د ادارې د اپریل په اخیره اونۍ په خپل رپورت کې ویلي چې د ډالر د نرخ سیوا کې دوه لوجې په ملک کې ګرانی سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. او رګونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
مشال ریډیو د اردن کو په کباری ضلع کې د بلدیاتی حکومتونو تحصیل چیرمینان وایي د یو کال تیرېدو وروسته هم دوی ته واک او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی پرون په پیښور کې په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې ولس دوی ته رایه ورکړي، خو د دوی لاس تړلی دي او د خپلو خلکو خلکو لپاره هیڅ نشي کولای. د دې چیرمینانو په خبرو مخکې هم څو واره د احتجاج غږ پورته کړی، خو ځای یې نه دی نیولی. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت یو بیان البته مشال ته ویلي چې د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د ستونزو حلولو هڅې به وکړي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا دغه خبرې غونډې ورستو مشال یډو سره په خبرو کې د قبایلی زلو د تحصیلونو دغه چیرمینان وویل چې خوشا کال وشو چې دوی خپل سیمو کې د ولس په ووټ ټاکلې شوي، خو تیر حکومت یو خوا د دوی اختیارات کم کړي نو ورته تر اوسه پنګې هم نه دی میلاوه. دا پر یابر مومند تحصیل چیرمین حافظ تاج ولی مشال یډو ته وایي،
موږ ته په بلدیاتي انتخابات په قبایلو کې پهل ځل باندې وشو، بیا د باغی کې موږ ته ډېر زیات مشکلات پی ټی آی ګورنمنت پیدا کړل، موږ اختیارات کم او داغی سره سره منگ تے قبائلو کی اس قسم فیسلٹی سہولیات رانک نیخ پل حقوق رکھ عوام منگ تسترگی دی چیدہ با منگ تا فنڈو نراؤڑی زمنگ مسائل بختمائی کروس پوری منگ تا نو فنڈ ملاو شو نا دا تحصیل چرمنانو چکا ملاو انسیز دی یا گاڑی دی ناغا ملاو شوی دی.
دا جنوبی وزرستان لدی تحصیل چرمن تاج ملک وائی چنخو مرات لری نا دناست پاست زی یا دفترو نا باید مرکزی حکومت ددوی مرست وکلی.
چکم افاقی حکومت ته هغه نمونګه دا ریکوست په دغه بلدیاتي صورت باندې چې کوم ای ای پی فند راځي سالانه 100 روپۍ مونګه دا هغه ته وزیر اعظم دا ریکوست ورته کوو تاسو په تواصل باندې چې هغه د بلدیاتي نمونګه په والا کیږي هغه باندې علاقې باندې خرج کیږي. دوهم خبره دا ده نورالتا انفراستراکچر هیڅ سمون نشته د بلدیاتي وی سی ان سی نمائندګانو.
دا شمالي وزیرستان میرلی تحصیل چیرمن احمد سید وای چې قبایلی ضلع مڑان دینا د مسائل او محرومی اخکار دی، بل د قومی اسمبلی سینٹ او صوبائی اسمبلی غړو بیا دلته نه پاتې کیږي نو هم دوی ولستا مخامخ وی او هغوی د خپلو کشالو د هواری غوښتنې هم د دوی نه کوي، خو دوی سره پلاس کې هیڅ نه وی.
التا هم بدامنی دا او هم غربت ته انفراستراکچر بالکل تباہ دی، اسپیتالونه سکولونه روډونه او واټر چینل نو ظاهره خبره ده وزیرستان بلکې د ټول قبایلو مسائل دغه سي جون کاتو دي عوامو توقعات بلدياتي ادارو نه دي. نو موږ دغه مطالبه د وزیر اعظم نه هم کوو، دغه مطالبه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا نه هم کوو، د گورنر خیبر پختونخوا نه هم کوو چې هغه زر تر زر موږ اختیارات هم بحال کی او موږ ته ترقیاتي فندونه راکي چې موږ د خسته حال عوام د قبایلو دي د فاټه دي چې داغه موږ د ژوند د بدلون لپاره څه کم از کم آغاز وکړو.
ولې پدې اړه مو شکل خیبر پختونخوا کې د نگران یا لړمحاله حکومت ویان میا فیروز جمال نو پختل نو دوی مشال لړ ته ول چې تیر حکومت کې فندونه ډیر راغلی وو، خو قبایلی نمائندګانو ته نو ورکل شوی، خو دوی وایي هسې به کوي چې د قبایلی ضلعو بلدیاتي نمائندګانو ستونزې هوارې کړي.
بالکل دا خبر استیک دا خو مونږ په خپل لیمیټډ ریسورسز کې چې کوم دی هغه مونږ کوشش دا کوو چې دا مونږ فسیلیټیټ کو په هر طریقه چې او د فیډرل ګورنمنت نو د نور فندز مونږ چې دی نو وغواړو چې هغه مونږ راکړي چې د مرجریز د پاره چې کوم دی نو سټ ډیولپمنټ او د دې کار چې کوم دی ان شاء الله
دا قبایلی ضلعو دغه بلدیاتي نمائندگان نه علاوه دا خیبر پختونخوا نور ضلعو کې هم بلدیاتي نمائندگان د پنګو د نشوالي او د حکومت لخوا د نه پاملرنې ګیلې لري. د پام وړ ده خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټکنې په دوه مرحلو کې شوې وې. لومړۍ مرحله کې د صوبې په 12 ضلعو کې په دسمبر کال 2023 کې او ورپسې دویمه مرحله مارچ 2023 کې شوې وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاندے ہیلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را دي
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کار کې دا وو خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د سند صوبی د کراچۍ او ملیر له زندانونو نور شپک 50 افغان کډوال خوشی شوی او بیرته افغانستان ته لیکدول شوی دی. په کراچۍ کې طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلی په خوشی شو افغانانو کې 24 ماشومان هم شامل دي، بلخه په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیله منیزه کاکړ وایي د پخوا په پرتلا د افغان کډوالو گرفتاری کمی شوی دی، خو دا زیاتوي چې دا لړۍ اوس هم روانه ده. د سند صوبې حکومت وایي یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال گرفتاروي. نیاز علی خان معلومات راکوي.
په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار د اپریل په 19مه مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په 19مه نور 55 افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږلي شوي افغان کډوالو کې سلیرشت ماشومان هم شامل دي.
پښ پنځوس تن افغان قیدیان آزاد شو، په دې کې څلور ویشت کسان ماشومان او دوه درش کسان نارینه وو. د پښ پنځوس کسان مجموعي تعداد د چمن لارې نه وطن ته راستانه شو. دوی نه مخکې هم تقریبا 2200 شل کسان آزاد شوي وو، په دې کې زنانه او ماشومان نارینه شامل وو.
سید عبدالجبار زیاته کړي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې 2200 شل افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدل شوی دي چې خځې او ماشومان پکې هم شامل وو. د سید عبدالجبار په وینا اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 301 افغانان لا بند دي او د دوی د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزه کاکړ بیا د اپریل په 19مه مشال ریډیو ته ویلي د پولیسو لخوا په سند کې د افغانانو نیول سکم شوی دي، خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي.
افغان کډوالو نیول چې کومه یو لړۍ ده، هغه کسان هم د هول پرنګ ډیر کسان اوس نه نیول کیږي. لکه اول به په یو ځای باندې 300 ونیول شو، اده نیول کوم لړۍ ده تر اوسه درېدلې نه ده. اوس هم زموږ سره د روزانه په بنیاد داسې کیسونه راځي چې هغه قانوني اسناد لري، خو د دې باوجود دوی نیول کیږي، د پولیس لخوا د زورول کیږي. دلته چې کوم افغان کډوال په کراچۍ یا په سیند په بیلابیلو ځایونو کې وسیږي، د هغوی له طرف نه موږ ته دغه شکایتونه میلاوږي.
منیزه کاکړ زیاته کړي چې په دې وروستیو کې د کراچۍ په زندانونو کې ډېر افغانانو خپلې سزاګانې پوره کړې وي، او بیا عدالتونو هم دغه کسان خپل هیواد افغانستان ته د لیدلو امر کړی وو، خو بیا هم ډېر افغانان د اونو رهسې په زندانونو کې بند وو. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بیلابیلو ښارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې رهسې پولیسو افغان کډوال نیول پیل کړی وو. د سند صوبایي حکومت وزیرانو او پولیسو چارواکو وار په وار مشال ریډیو ته ویلي چې په سند کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. پولیسو چې تر اوسه د کراچۍ او سند په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولي وو، د هغوی په ضد د فارن اکټ مادې لاندې مقدمې درج کړي وي، او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولي وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزه کاکړ په وینا په زندانونو کې بند زیاتره افغانان ناروغ وو او د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو، خو دلته بیا نیول شوي او په زندانونو کې اچولې شوي وو. د نوموړي په وینا چې تر اوسه د کراچۍ په زندانونو کې څلور افغانان د ناروغیو له کبله مړه شوي هم دي. د پاکستان په نورو ښارونو او خصوصي توګه په سند کې د افغانانو د نیولو مسلې په اړه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستانی چارواکو سره هم څو ځله خبرې کړي. بلخوا په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د نیولو لړۍ لا روانه ده، او پولیس د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي، خو د کراچۍ پولیسو دغه تورونه تل رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
یار ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی.
ګورګینیا.
اولیکا.
جی.
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې. د افغانستان په خوست کې د زرغون جان کرکټ سیالۍ پیل، زرغون جام یا جان کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. دا یو ورځنۍ لوبه د خوست د کرکټ په ملي میدان کې کیږي. د دې سیالۍ منتظمین وایي د زرغون جام او بخې یو جام دی. د زرغون جام مخه نو لوبغاړو ته روزنه ورکول او غوي پراتونکو کې نړیوالو مسابقو یا مقابلو ته تیارول دي. نجیب الله الوخیل چې په خوست کې زمونږ خبریال دی، نور حال راکوي.
د اپریل په 9 د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په خوست کې د زرغون افغانستان جام د 50 اوري زلوبو دویم پړاو پیل شو. د مسؤلینو په وینا یاد لوبې به د اپریل 9 د میتر 18 دوام وکړي او ټولې به 14 لوبې پکې ترسره شي. د میوند ساتون کې لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شاهدي مشال راډیو سره په خبرو کې زرغون جام د راتلونکو نړیوالو لوبو د تیاری په خاطر افغاني لوبغاړو لپاره ګټه ور وباله.
خوشاله ما چې دوم ځل لپاره د زرغون جام په خوست کې ترسره کیږي. لومړی پړاو هم دلته شوی. منګه 500 اوریزه لوبي ډیر زیات لرو، تقریبا څلور یو د بل پسې سیریزونه لرو. دغه لپاره منګه دغه وخت کرکټ بورډ ورته وټاکه د زرغون جام لپاره چې دا یو ښه پریپریشن او تیاری دغه سیریزونو لپاره ده. دین آباد منګه بنگلاديش، انډیا او سریلانکا سره میچونه دي.
د هندوکوش سترایکرز لوبډلې لوبډلمشر ابراهیم زدران بیا د ځوانو لوبغاړو د روزنې او د دوی د وړتیاو د لوړولو لپاره دا ډول لوبې او ټورنمنټونه ګټور بولي.
نور څومره چې دغه میچونه دا رقم ټورنمنټونه وشي د ځوانانو لپاره ډیره ښه خبر ده. دلته کوګره د ټورنمنټ کې ټول هغه لوبغاړي دي د ملي ټیم چې زیاتره ورلډ کپ یې کړي، ایشیا کپ یې کړي، ډیره تجربه لري، نو د ځوانانو لپاره دا یو ډیر ښه ټورنمنټ ده.
د زرغون جام په دویم پړاو لوبه کې 19 لوبډلې لوبغاړو ته هم برخه ورکړل شوې. د یاد لوبډلې لوبډلمشر محمد هارون وایي دوی به د ملي لوبغاړو له تجربو زده کړه وکړي او ترڅنګ به یې هڅه وکړي چې د هغوی پر وړاندې ښې لوبې وکړي.
له سیمې نه ډېره زیاته مننه کوم چې مطلب په زرغون جام دویم پړاو کې مونږ ته اشاره کړې نېشنل ټیم ترڅنګ، او انشاءالله مونږ تیاری لپاره دا ډېر ښه فرصت ده چې مونږ ځانونه تیار کړو نېشنل ټیم نه، کومې تجربې چې دوی سره د هغه ترې واخلو، او دا سره انشاءالله د مونږ ډېر ښه ساعت ده او کوشش به هم دی چې ښې لوبې وکړو او خیر سره راوړو.
د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین بیا وایي چې د تیر کال د دې سیالۍ په پرتله یې له تخنیکي اړخه ډېر تیاری نیولی او له پخوا ډېر تجهیز او سنبال شوي دي. د زرغون جام د لوبو مسؤول عبدالولي امین وایي
دا ځل به زرغون جام په ښه توګه وکړو. د میدان تاسو ګورئ یو څه رنګین شوی دی، د تیر ځل په پرتله سیوري ځای د تماشایانو لپاره برابر شوی دی. یو بل نوی شی چې زرغون جام سره دا ځل ملګری دی هغه د ځوانانو لوبډله. افغانستان د 19 ځوانانو لوبډله د زرغون جام حصه ده. څرنګه چې ځوانان د بنګلاديش سریلانکا په خلاف ښه وځلېدل، کرکټ بورډ تصمیم ونیوی چې په زرغون جام کې هم دوی شامل کړي، څو د خپل سینیئر لوبغاړو په مقابل کې ښه لوبې ترسره کړي او د دوی د تجربو څخه ګټه واخلي او زده کړي.
په خوست کې د زرغون جام د لوبو په اوله ورځ د میوند ساتونکي او د هندوکش سترایکرز لوبډلو ترمنځ لوبه وچې د باران له کبله نیمګړی پاتې شوه. د اپریل په 10 چې د یکشنبې ورځ کېږي د 19 ځوانانو لوبډله به د پامیر لیجنز لوبډلې سره د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې لوبه وکړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 اوریدای شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخم تر 10، د شپې له 9 تر 11 او بیا له 11 تر 12 پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرتز، لنډې سپې 15,150، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 د مازیګر له 6 تر 10 د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اردوونکو مشال ریډیو تاسو غوږی، د ریډیو ترڅنګ تاسو زمونږ پر ویبپاڼه مشال ریډیو .com هم که انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ، هلته زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڑا اور دیشی زمونږ رپورټونه ویډیوګانې حملته قتل شي او پی خبر کې د غرمې دولس نیمې بجې کې دن کې دی انیسا اجمل را سره په سټوډیو کې دا لدیبا د مشال ریډیو د نن ورځې لنډ خبرونه وورو.
په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې د اپریل په نهشتمه په میرعلي کې نامعلومه کسانو دوه تنه وژلي دي. په میرامشا کې پولیس چارواکي عمر خان او ځینو ځایي خلکو د اپریل په نهشتمه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ نامعلومه کسانو دوه تنه په ګاډي کې تښتول، خو په موسیقي سیمه کې دغو تښتول شوو کسانو له اغواکارو څخه د ځان خلاصولو هڅه کوله چې هغې پرې ډسې وکړي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د سند سبې د کراچۍ ښار او ملیر سیمې له زندانونو څخه نور شپږ 500 افغان کډوال خوشي کړل شوي دي. په کراچۍ کې د افغانستان طالبان حکومت کونسلر سید عبدالجبار پرون مشال ریډیو ته وویل چې خوشي کړل شوي افغانان د چمن له لارې افغانستان ته لېږدول شوي. نوموړي زیاته کړې چې اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 321 افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان څخه نور 90 پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلي دي. وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سودان پورت څخه د پاکستانیانو راوړلو دا درېمه مرحله وه. وزارت زیاته کړې چې د نورو پاکستانیانو خپل هیواد ته په خوندي راوړلو کې به هڅه ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم ویکسین نه دی ورکړل شوی. سازمان پرون ماشومانو ته د ویکسینو لګولو د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې 190,000 ماشومان بیا داسې دي چې هیڅ ویکسین ورته نه دی شوی. او روسیې په سیواستوپول سیمه کې د تیلو د ذخیره کولو په ډیپو کې د بې پایلټ الوتکې د برید له امله په پراخه کچه لګیدلې اور مړ کړی دی. دا خبره پرون د اوکراین په سیواستوپول سیمه کې د کرملین لخوا لګول شوی ګورنر میخایل رازواژیف کړی ده.
د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مولانی سیج ملواری د اوکراین ولسمشر ویلي د دوی د متقابلو حملو پیل دوی ته د جنگي الوتکو له سپارلو سره ارتباط نه لري. نوموړي دا خبره پرون لاغه وروسته کړې چې د روسیې لخوا په اشغال شوي ښار سیواستوپول کې په لویه کچه اور ولګېد. تر دې یو ورځ مخکې د روسیې د هوایي حملو په نتیجه کې په اوکراین کې لږ تر لږه 25 ملکیان وژل شوي ول. تفصیل زمونږ خبریال راکوي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی وایي تر اوسه یې په وار وار له خپلو غربي متحدانو غوښتنه کړې چې اوکراین ته جنگي الوتکې ورکړي، څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي. زیلنسکی پرون شنبه له ځینو خبریالانو سره په خبرو کې وویل عصري جنگي الوتکې به یو لوی مرسته وي، خو د اوکراین د متقابل حملو پیل د داسې الوتکو له ورکړې سره ارتباط نه لري. وروسته له هغې چې تېره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په بمباریو کې 25 ملکیان ووژل شول، جمهور رئیس زیلنسکی وویل د حملو پر وړاندې ځوابي اقدام کې به ځنډ نه کوي. هغه ویلي وو مخکې تر دې چې په امریکا کې جوړې شوې F-14 ډول الوتکې اوکراین ته وسپارل شي، کیف به د روسیې د حملو پر وړاندې ځوابي عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه په سیواستوپول ښار کې چې د اوکراین په کریمیا کې اصلي بندر ګڼل کیږي پراخ اور لګېدلی و. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او خپل خاورې سره الحاق کړه. په سیواستوپول کې د تور سمندرګي لپاره د روسیې جنگي کښتۍ هم ډېره دي. د مسکو لخوا د بندري ښار سیواستوپول لپاره ټاکل شوی والی میخایل رازواژیف پرون د کریمیا د تیلو په وزیر مکه تر اور لګیدنې وروسته خبریالانو ته وویل
دا مهال مو اصلي دنده له اور د تیلو د نور زیرمو خوندي کول دي. د اور لګیدو له کبله مو څلور زیرمې وسوځېدي. په نور سیمو کې اور مهار شوی او مخنیوي روان دی.
د میخایل رازواژیف په وینا تور لګیدو علت د شپې لخوا د بی پلوټار وتکو حمله وی. خو د اوکراین د پوز یو ویان ویلی په دې اړه چې کیف د دې اور لګیدو مسؤل وی کوم معلومات نه لري. دا پیغه داسې وخت کې کیږي چې تیر جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په حمله کې لګ تر لګا 25 ملکیان ووژل شول. پر اوکراین د روسیې غیر موجي ارغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې په 23مه پیل شو چې لا هم دوام لري.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړواله خلک ان کې پورته کړی کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو موږ په وروستیو کې په رپورټونو کې واورېدل چې د پاکستان پوځ په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو پریکړه کړې ده. ځینې شنونکي وایي په شمالي وزستان، جنوبي وزستان او لکی مروت کې یو شمېر وسلوال موجود دي او په هغه سیمو کې د زیاتو پوځي عملیاتو امکان دی. خو ځینې نور بیا وایي چې وسلوالو اوس ښارونو ته مخه کړې او هلته ګوریلا جګړه کوي. تر دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په شمول په ځینو نورو سیمو کې پوځي عملیات شوي ول او میلیونونه خلک بې کوره شوي ول. خو پوښتنه دا ده چې اوسني هدفي عملیات به څه نتیجې ورکړي او کنه. د دې پوښتنې د ځواب لپاره د ګولیاز دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او ځینو بندوبستي سیمو کې له 1300 میاشتو راهیسې وسلوالو بریدونو کې د زیاتوالي وروسته وخت نا وخت عملیات ترسره شوي. د بدامنۍ پر ضد په ټولو قبایلي ضلعو سوات، بونیر، دیر، مالکن ډیویژن، پېښور او نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم شوي. همدغه حالات ته په کتو سره د اپریل پر 1 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د فوزي عملیاتو پریکړه وشوه. د دې وروسته د اپریل پر 14 په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا د ملک پر روانو امنیتي حالاتو باس پر محل پریکړه شوی چې په قبایلی ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. په پیښور کې خبریال جهاز علي د اپریل په 15 مشال لري توبې چې ټول قبایلی ضلعو له باجوړ تر سویلي وزیرستان پورې فوج موجود دي. د سره سره په مالکن ډیویژن، سواد، دیر او بیا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په کافي شمیر کې فوج موجود دي. دغه په خبره فوج د قبایلی ضلعو ترڅنګ هغه سیمو کې هدفي عملیات کول غواړي چې وسلوال پکې زیات شمیر کې موجود دي.
هغه ضلع چې کوم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره نږدې دي، هغه کې ټانک ته، هغه کې ډېر اسماعیل خان دی، لکی مروت او ساحه د پورې بنو ده. دی وخت کې کمن د ټي ټي پی د 13 یو کال حملو تو ګورون زیاتره حملې په دې ځایونو کې شوې دي. د دې وجه نه دی وخت کې لکی مروت اول ته د دوی د موجودګۍ چې کوم موجودګۍ او هم ډېر ده. د دې وجه نه دی وخت کې لکی مروت ډېر اسماعیل خان ساحه د پورې بنو ده موجودي. خو د دې مطلب دا نه دی چې نشته دا قسمه اپریشن او دا قسمه عملیات د خبر پختونخوا په 400 کې هم په محدود پیمانه شوې دي او داسې قسمه اپریشن چې کوم دی په پیښور کې په خصوصي توګه په هغه ځایونو کې کوم چې د قبایلي ضلع خیبر سره نږدې دي چې په هغه کې در آدم خیل او اف آر پېښور ایریا شامل دي په دغه ځایونو کې هم کیږي.
دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د 2020 کال وروستیو د فوج د هغه وخت د مشرتابه په سلا له ناقانونه وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې ترې پیل شوې وي. هغه خبرې ترې د افغان طالبانو په منځګړیتوب پیل شوې وي چې په سو پړاوونو کې بیا سیاسي او قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د هغه خبرو ترو په نتیجه کې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندې هم شوې وو، خو بیا د 2020 کال د نومبر په 20 پایته رسیدلې وه. تحریک طالبان پاکستان هغه وخت ویلي وو چې ډزبندۍ یې ځکه ماته کړې چې د دوی په وینا پاکستاني ځواکونو یې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. له هغې مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی د اپریل په 15 مشال لري ویل چې فوج سره د عملیاتو بغیر بل لار نشته، خو په سیمه کې د خلکو غبرګون وروستو دا به هدفي عملیات وي. دغه په خبره د خیبر پختونخوا یو داسې سیمه نشته چرته چې عملیات نه وي شوي او موجوده حالاتو کې وسلوالو خپل ستراتیژي بدله کړې ده.
زماده معلومات دي، زماده خیال دي چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ډاکونه زیات چې کوم د ملټری څنګه په خارونو کې دي، ځکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي. اته په اته کې د متاساني هغې بول پیژني نه، نو هغه اوس خارې شوې دي او دا اوس اعصابو جنگ دی، د انټلیجنس جنگ دی، که طالبان کی د فوج کی سپورټ ادارې کی. نو یو خو په اپریشن باندې غټ کاست ازي مخ بده پیسې مرګي ورکولې او بل دا غي غټ نقصان دا و چې خلکو کوونړی شي، بازارونه شي، مشت پکې تبا شي، خلک به کور شي، نو حاصل اس نشي. تاسو ور سوات په کوم تاسو مخ ته دي چې سوات کې یو کس نو له شوی وړاندې کسانو کې نه مل شو.
مشتاق یوسفزی زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کامیابی انحصار د فوزی اسټابلیشمنت په پالیسي وده چې هایا هغوی واقعي سنجیده دي او کنه. د کابل سیمو استازو او ځینو نورو د اسمبلی په غونډه کې او په نورو ځایونو کې د فوزی عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکه کړې وي او اندېښنې سرګندې کړې وي. د دوی په خبره په خواهم فوزی عملیات شوي ول او په میلیونو خلک بې کوره شوي ول، خو نامنی ختمه نشوه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه سید اختر علی شاه د اپریل په 15مه مشال ورته ویل کچري په سمه توګه د معلوماتو پر اساس عملیات وشي نو کامیابی ممکنه ده.
هدف خو ډېر واضح سی چې څه ته وي چې الف دې د پسې بزما، نو چې الف به ولیولو او کامیاب شوه کومې نیولو زه کامیاب شوم نتیجه راووته. نو کا په دې طریقه وي او هدف مخامخ وي او انټیلیجنس بیس چې څه ته مونږ وو او زمونږ انټیلیجنس صحیح وي او مونږ سره یو ډیټا بینک وي او هغې کې مونږ ته معلوم وي چې په کم کم ځي کې ایکټیو کم یو دي او سلیپر سیل دې کم ځي کې دي او هغه مونږ چې کم نیټ ور ور لړکو وای نیټ تراشي نو دا کامیابی ده. دې سره به ډېر فرق راځي. هغې سره به یو دا لکه فرض کا بنګراوالو فرض کا لکه شمالي وزیرستان کې یو علاقه ده هلته زیات موومنټ شروع شوه به خلک دې دلی شي نو الته کتا پرشنه شروع کې هدفي او ټارګټ اچیو کې نو دې کې کا فرض کر لس کا ساجي نو دا پیزه دې پکې ونی ول را پیزه بل تر تختی بل زی ته بزي.
دا اختر شپ خبر د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تسلسل پکار دي او جامع حکمت عملی ته اړتیا ده چې حتمی نتیجې ته ورسیږي. دا په داسال کې دا چې د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستانونو باجوړ خیبر سواد بنو او یوشمیر نورو برخو کې اوسیدونکو وای چې په سیمو کې بیا وسلوال فعال شوی دی. لدی پرته د پاکستان ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا هم د 2022 کال په دسمبر کې ویلول چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک انصاف په مشرۍ له پخوانی ائتلافي حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافي قوت ومند او خپلې کاروایي زیاتې کړې.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د افغانستان په کونړ کې کتاب پلورونکو وایي د اقتصادي ستونزو د انجونو پر تعلیم د بندیز لوجې د کتابونو خرڅلاو کم شوی دی. دوی زیاتوي د کتابونو په زیات شمیر کې د نه خرڅېدو لامل د دکاندارانو ستونزې زیاتې شوې دي او غوښتنې کولای چې خپل دکاندارونو دکانونو حتی کرایه ورکړي. په کونړ کې دا وخت د تیر جمهوري حکومت پر مهال جوړ درې سرکاري کتابتونونه فعال دي. نورحال زموږ د خبریال په دې رپورټ کې
د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد ښار کې کتاب پلورون کې شکایت کوي او وایي کاروبار په ټپه درېدلې چې له امله یې یو شمیر کتاب پلورنځي تړل شوي هم دي. کتاب پلورون کې زیاولای لامل په لویه کچه د خلکو اقتصادي ستونزې، د نجونو پر مخ د خونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل او ځینې نور عوامل یادوي چې د دوی پر روزګاري منفي اغېز کړی دی. نوموړی وایي
دا اقتصاد پورې تړلې خبره ده. په ټوله کې په د کتاب خریدار بیخي کم شوی، همدغه لامل په افغانستان کې د خلکو د اقتصاد کچه بیخي صفر ته لوېدلې ده. که چا په اولاد شخصي پوهنتون ویلی شو نو اوس هغې حتمن په کورنۍ کې دوه درې کسو معاش اخیسته، معاشات پرې ودرېدلي دي، نو طبعا هغه په اولاد تعلیم هم نشي کولای. د سلو په اندازه 15% محصلین راځي، هم ډیر کمه برخه چې هغه کتاب اخلي، کنه نو یا فوټو کاپي کوي یا یو بل خپله چاره سازي کوي. ال عمده العمل دا چې اقتصادي کچه بیخي له اسمان نه ځمکې ته راولېدلې.
د نوید الله په نامه یو بل تن کتاب پلورونکي هم ورته شکایت لري او وایي د پخوا په نسبت کتاب پیرودونکي نه لري ځکه له خپل روزګار راضی نه دی.
اوس وخت کې په مطالعه شو ډیر پر خپل مطالعه ډیر کم شوی، ځکه چې خو مطالعه سره خلکو شوقونه ډیر وګتا قانون ته په کتابونه بیا وصل شاعرانو کتابونه ادیبانو کتابونه ځوانانو چې په مطالعه شوق ډیر کم شوی، ځکه چې غربت
یوازې کتاب لورونکو نه بلکې یو شمیر کتاب پیرودونکو هم خراب اقتصادي وضعیت او د کتابونو د نرخونو لوړوالی د کتاب د خرڅلاو د کموالي لاملونه بولي. د کتاب پیرلو یو تن مینوال وای.
نوم می فرهاد مومند دی. ډیرې ځوانان چې پانتون او مکتبونو رخصتيږي دوی مطالعه تشاکي او مطالعه نه کوي، د مطالعه او د کتاب اخیستلو مینوال ډیر زیات کم شوی. او لګ لګ شته ځکه دلته لارې بندیږي او د سرر سجګيږي، په دې خاطر کتابونو به لګي لوړ شوی دی.
د معلوماتو لمخې اوس مهال د کونړ په مرکز اسدآباد کې تر شلو پورې شخصي کتاب پلورنځي دي او تر څنګ یې درې دولتي کتابتونونه فعالیت کوي چې دوی په مرکز اسدآباد او یو یې په نورګل ولسوالۍ کې د تیر جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې پرانستل شوی وو.
زموږ د خبریال رپورټ اوریدونکو، تاسو ته باید وایو چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هر کال د اپریل اخرنۍ اونۍ د ټیکو یا ویکسینو له لارې له یو شمېر ناروغیو څخه د ماشومانو د حفاظت اونۍ په توګه لمانځي. د پاکستان د صحت وزارت هم ویلي چې د اپریل 30 تر 30 یعنی تر نن ورځې پورې به په ټول ملک کې د اړوند ادارو په مرسته د ویکسینو پر اهمیت د عامه پوهاوي پروګرامونه کوي. د پیښور او چارسدې ضلعو لپاره د واکسینو د حکومتي پروګرامونو کوارډینیټران وایي روانه اونۍ به هڅه وکړي چې هغه ټول ماشومان واکسین کړي چې عمرونه یې له دوو کالو کم او په یوه او یا هم بله وجه له واکسینو پاتې شوي وي. خو د تورغر ضلع لپاره د واکسینو پروګرام یو مسؤل بیا د یو شمېر ستونزو یادونه کوي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې اورو. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر خپل پاڼه لیکلي د واکسینو د اونۍ لمانځلو هدف یې ماشومان له هغو ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو له لارې ترې حفاظت ممکن دی. سازمان وایي دا مهال د نړۍ میلیونونه ماشومان له ضروري واکسینو بې برخې او هغوی ته د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادي روغتیايي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي. د پاکستان حکومت هم د اپریل 30 تر 30 پورې د واکسینو اونۍ لمانځي. پاکستاني رسنیو د صحت د مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومانو د واکسینولو د غوی د راجسترولو چارو شرحه 100% ته ورسوي. دا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د واکسینو اونۍ لمانځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي او کنه، د دې پوښتنې ځواب لپاره مو د اپریل پر 15 د صوبې د واکسینو پروګرام ای پی آی مشر ډاکټر عارف خان ته څو وارې ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. البته د پېښور ضلع لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټه مشال لډیو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیز کړي. نوموړي په عین وخت کې اندېښنو خو لا چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرومرو واکسین شي.
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي چې څومره زموږ یوسي لیول سټاف دی هغې ته هم دا راغلی چې په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو سنټر چې دي چې هغه کولاو وي په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ پی ای ټیکنیشین دي هغې به سیمیز دي نږدې ځینو باندې به هغې یو ټریچ سیشن قایمې خیبر پښتونخوا کې اوس هم د دې شیری مرض چې دی دا خور شوی دی زموږ چې کوم بنو بیلټ دی خان ریجن نو هغه ځای کې دغه بیماری لږ تیزی سره خوریږي او د هغې وجه هم دا ده چې دغه ماشومان په خپل ټایم باندې هغې ته د شیری ټیکې نه دي لګېدلې.
د چارسدې لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د واکسینو اونۍ لپاره د خپلو تیاریو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي وویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له واکسینو څخه د پاتې ماشومانو د واکسینولو یو پلان جوړ کړی دی.
د ویک شروع کېدو نه مخکې په هر یو یو سی کې موږ مایکرو پلانینګ کړی دی. موږ چې کوم پاتې شوي ماشومان یې هغه ټول موږ کول کوو، پاسه درې لکه ماشومان چې دا به موږ واکسینېټ کوو. لس بیماری دی، ٹی بی دی، پکی ہیپاٹائٹس دی، ٹیٹنس دی، میزل دی، نمونیا دا، پرٹوسیز دی، 90% بیماری خو پدی کی کور چی چی زمونگا دا ویکسینیشن ہو چی ماشومانو تا مکمل ہے چی دا خلق مونگ سر کوپریشن ہو کی یو خپل ماشومان آگا خو کارونا جون ہوئی که ٹکر دی چی تا مش بھی پاتی شی بھی پکار رای چی دی پا خپلا اسپتال تا بوزی یا مونگا خبری چی آگا ماشوم مونگا کور کو چې دا بیماری کور شي خو بس ماشومان صحتمن به یو.
ډاکټر فرهاد خان زیاته کړه نه یوازې 400 بلکې د صوبې هر یوې ضلع ته په کافی اندازه واکسین او عمله ورکول کیږي. خو په تورغر ضلع کې د واکسینو پروګرام یو مسؤل بختزاده وایي هلته ځینې خلک خپل ماشومان واکسین واخیستو ته نه حاضروي. نوموړی زیاتوي د دې مسلې د حل لپاره د سیمې د ملایمامانو او د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو مرستې ترلاسه کوي.
زومګه دا انجکشن دی دا پینټا خوناک کارکرم چې دا دغه چې کوم دی ټمپریچر راځي دی ټمپریچر نه صرف یریږي چونکہ دلتا مونږ سره فیمیل ممبران شته نه زوم میل ویکسینیټر دی ولې چې دا هوجره ویکسینیشن مونږ کوو هغه د پولیو غونټه کې ډور ټو ډور مونږ نه کوو یو 5% شته مونږ سره جی د خوام سایلنت تورغر کې خو یو کور دلته یا درې سالور کور دلته درې سالور بیا دا شان پار پلنګي یو بل سره نو به مونږه چې کوم دا فیملی ممبران مشران هغې ته بیا مونږ ځان رسوو خو زیات تر مونږ علما کرامو نه او نازمان شو ویلج کونسلران شو د دې په روغ
د روغتیا نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپاڼه لیکل شوی د پاکستان د تیر اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بې کوره او په ارضي کیمپونو کې ژوند کولو ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روغتیایي ستونزې جوړې کړې. په تیره ماشومان یې د شری او یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 38 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کاله عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شوی. خدای اداره زیاتوي په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یوې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستی.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړي په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ
15 سال زما د وادو شو سو بو اته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل مارچ کال کې دا و خو زو پر پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اردن کو مشال ریڈیو دا په خبر پښتونخوا کې د پام ورلشمیر انجونی او مرمنې په آن لائن کاروبارونو کې مصروفی دي. له دوی څخه ځینې مشال ریډیو ته ویلي چې د خپل کاروبارونو د پرمخ وړلو لپاره جدیدی طریقې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپل توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکاري ملیحي امیرزاده په پېښور کې له آن لائن کاروبار کوونکو ځینو مرمنو سره د هغوی پر حلو ځلو خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د یوې کاروباري مرمنې تابندې په خبرو پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
داد پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. په هغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده.
په خیبر پښتونخوا کې خزې بیلابیل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابیلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف پی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطه او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پېښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډېر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله داخل کو ترسیږي.
فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز نو هغه ته زو خپل بزنس طرف نه کم شي زنه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. زو ورکی ورسره ورسره ټریننګ زوم ورکوم.
خو تا بندا فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثر ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کم کوي.
لوګي سمجھنے کې شاید اگر آنلاین بزنس
خلک فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډیر آسان دی، خو آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوښي سره سم سامان جوړ کړم. نن سبا خو ډیره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډیره کمه ساتم، د دې لپاره چې د ګاک د خوښي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي.
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټي بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابند او کائنات مشال ریډیو 12 چې کسوک سرمایه اولریو په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپې ګټلی شي.